אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי
درنو ریدن کو السلام علیکم ز شافیا سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 3 بجې کېږي اوس په مخ لري د خبرونو لندسته
د امریکا حکومت د اردو د غړو او د ډیپلوماټانو د خپل خلوان څخه غوښتنې چې د ترکیه څخه دی ووزي مهاجرینو او پولیسو د هنګری د توقيف کمته نږدې اخوډاب کړی دی او د امریکا کانګرس د ایران په ضروري موافقه باندې بحثونه ته ځان چمتو کوي
نن جمعه ده د یار لسو څلور نیو کال د سمبلې د میاشتې د یار لسم ده چې د 2015 کال د سپټمبر د میاشتې څلورمه کیږي ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په کابل کې د ریکا په سیمایز کانفرنس کې د شوزو د وانډې په اکله رپورت لرو د پولیو یو نوې پېښه د نیمروز په ولایت کې سبسوي ده دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ په حق له اورېدلې سي خو اوس په پوره خبرونه طاهر اتګزی صاحب تاسو ته ووروي
د امریکا حکومت په ترکیه کې د امریکا د اردو د غړو او د ډیپلوماټیکو ادارو د کارکونکو د خپل خپلوان سره د مرسي وعده کړي چې د هغه هیوا څخه راووزي دا یو احتیاطي اقدام دی چې په ترکیه کې د داعش د تروریستي ډلې په مقابل کې د نظامی عملیاتو د پیل کېدو څخه وروسته کیږي امریکایي چارواکو ویل چې دا اقدام د تقریبا 900 کورنیو په غړو او نظامی کارکونکو باندې چې د انجرلیک په هوایی اډه کې اوسېږي او همدارس هغه ته نږدې د ادانا په ښار کې د امریکا د کنسولګری په کارکونکو باندې تاثیر کوي دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ترکیه د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې جګړه پراخه کړې او په هوایی حملو کې برخه اخیستې ده ترکیه همدارس د امریکا جنگي جټ الوتکو او بي پيلوټ الوتکو ته اجازه ورکړې ده چې د دغه اډې څخه زیاته استفاده وکي هغه مهاجرین چې لویدیز اروپا ته د تګ هلې ځلې کولې پرون د پنځمبه په ورځ د پولیسو هغه امر ونه مانه چې ورته ویلې د اورګاډي د پښلوي څخه دی ووزي او کم ته دی ولارسي او روسه د پولیسو سره اخوډه شروع کړو پولیسو هغه اورګاډي چې ګن شمیر مهاجرین په کیسپاره او غوښتلې د اوتریش سرحد ته ځانونه ورسوي ودراوه او هغوی ته امر وکړ چې د اورګاډي څخه دی راکښته سي او د مهاجرینو یو نږدې مرکز ته دی ولارسي په اورګاډي کې زیاتره کورنۍ ویل چې دوی په سوریه کې د جګړو څخه راتښتېدلي دي او غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي چې ځان ته آرام ځای پیدا کړي اکثرو عیني شاهدانو وویل چې د پولیسو د امر د مهاجرو ډیرو کورنیو ته د فهم وړ نه و ځینو مهاجرینو د اورګاډي پټلیو ته ځانونه واچول او د اورګاډي مخې ته پرېوتل او نورو کوشش کاوه په پښو وتښتي کله چې د امریکا د کانګرس غړي بل اونۍ د یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته بیرته خپلو کارونو ته راستانه سي نو د ایران سره د ضروري بینالمللي موافقه به د هغوی د بحث لومړنۍ او مهمه موضوع وي او هغوی به په دې موافقه باندې چې د امریکا د متحده ایالاتو او د نړۍ د امنیت لپاره ډیره مهمه ده سمدستي مناظره پیل کړي جمهور رئیس باراک اوباما د دې موافقه په حق په کافي اندازه د دیموکراتانو ملاتړ ترلاسه کړی دی چې د هغه په اساس کولای سي کوم پریکړه چې د جمهوریت غوښتونکو استازو لخوا وسی او د موافقه نه تاییدوي هغه ویتو کې خو د ملاتړ په هغه اندازه هم نه دی چې دا پریکړه دی د هغه ترمیز پورې ونه رسیږي د نیمروز په ولایت کې د پولیسو یا د ماشومانو د د نیمروز په ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغي یو نوې پیښه لیدل شوې ده په هغه سیمه کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر سید کمال شاه داسې وایي
او د نن کیس چې د ماشوم چې فنج پاتې شوی دی د دغه تاریخچه ته کوم وګورو د پټولو کمپاینو کې د واکسینه دی اخیستې په منځ کې دوه داسې کمپاینونه راغلي دي چې په هغه کې د واکسینه دی اخیستې او په هغه سیمه کې د وایرس ګردش موجود او هلته وایرس شتون درلود نو په دې اساس د ځینې متاثره شوی دی او فنج شوی دی
په دې اړه مفصل رپورت تر خبرونو وروسته اوریدلای شي په ختیځ سوریه کې کوردی قومندانانو ویل چې د اسلامي دولت تر ډلې یادایش جګړه مارانو د چهارشنبه په ورځ د کوردی جنگیالیو سره د جګړې په وخت زهرجن ګاز استعمال کړی دی. په داعش باندې دا تور په داسې حال کې لګېدلی دی چې د ترکیه د سرحد څخه لس کیلومتره لیرې د سوریې د یوه شمالي شارګوټي خلکو هم وویل چې دا په وروستیو اونیو کې دوهم ځل و چې په دوی باندې د خردل د ګاز څخه ډکې مرمۍ استعمال شوي دي. د ملګرو ملتونو د تحقیق یوه هیئت ویل چې د سوریه جنگ د نړۍ په نورو سیمو باندې هم تاثیر کړی دی. د جنیو څخه د امریکا ژه خبریال لیزا شلاین په دې اړه یو رپورټ راستول دی چې خلاصه یې درته اورو.
په هغه رپورټ کې چې د ملګرو ملتونو د تحقیق یو هیئت خپور کړی، په هغه کې په سوریه کې د هغه ملک د خونړي جنگ د ختم په باب چندانې خوشبيني نه ده څرګنده شوې. د دغه هیئت مشر پاولو سرګی پینهیرو وایي چې هلته په فوق العاده ډول ملکیان ډیر کړیږي او مصیبتونه ګالي، په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د هغوی تماشا کوي. هغه وایي
Without stronger efforts to bring parties to the peace table ready to compromise
د یو روغې جوړې د پاره د ټولو ډلو د مذاکراتو د پیل د پاره د جدي حسونه بغیر به په سوری کې د غشخړې د قتلونه او دغه تباهي همداسې روان وي او په نږدې آینده کې د هغې د ختم پیشبینی نشي کېدای. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څلورو متخصصینو د هیئت دغه رپورټ د 315 عیني شاهدانو او د هغو خلکو سره چې د دغه جنگ قرباني شوي د مرکو په اساس جوړ شوی دی.
او دا هم وروستۍ خبر. د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو وروسته له هغه د آرامۍ احساس وکړ چې د جمهوریت ریاست مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ پرون د پنځشنبه په ورځ د ګوند لخوا یو تعهد لیک لاسلیک کړ او په هغه کې د جمهوریت ریاست د پاره د وروستۍ کاندید ملاتړ وکړ او ویل چې د دریم ګوند لخوا به ځان کاندید نه کړي. ټرمپ دا تعهد لیک په نیویارک کې د ټرمپ ودانۍ کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر په مخ کې لاسلیک کړ او وروسته یې خپل پریکړه په یو خبري کانفرنس کې هم اعلان کړ. دا او خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دی. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت دی. په کابل کې د شوزو د حقونو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي چې په کانفرنس کې شوزو ته پوره وانډه نه ده ورکړل شوې. دا چې مدني ټولنې، رسنۍ او د شوزو د حقونو د ملاتړ بنسټونه د ریکا د سیمه ییز کانفرنس څخه څه تمه لري، په دې اړه د وحید الله فیضی رپورت واوري.
په کابل کې د سیمه ییز اقتصادي همکاري او پلومړی ورځ عام خلک د شوزو د حقونو د ملاتړ بنسټونه او مدني فعالین لدغه ناس ست تملری د نورو برخو ترڅنګ د خزو د حقونو ملاتړ کوونکو بنسټونه تملری چې د خزو لو کوچنیو او لویو پنګونو څخه ملاتړ وشي.
همه مردها در دور میز نشسته بودن و زنان در دری کانفرنس حضور
ټول سړي د میز په خوا کې ناستو. په دې ناسته کې خزي فعال ونده نه لري. دا په دې معنی ده چې د افغانستان حکومت د خزو 10% ونده په تیر په اقتصادي برخه کې ورته پام نه دی کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې د حکومت پروګرام څومره نیمګړتیاوي لري چې باید ورته کار وشي.
مشکلات خاص خود را داره که باید به او پرداخته شوه.
ل اداري فساد سره مبارزه، سالم او پیاوړی مدیریت او حساب ورکونه هغه څه دي چې د افغانستان مدني ټولنې د ریکا په ناسته کې پر بحث کول غواړي.
ځینې هغه ناستونه چې افغانستان د پرسوي دي هغه یو لیک څه نتایج ورکړي، خو متاسفانه هغه عملي ګامونه چې افغانستان د پاره چې افغانستان هغه ته ډېر اړ دي، ډېر اړین دي، ډېر هغه ته ضرورت لري، هغه نه دي اخیستل شوی، نه په اقتصادي په لحاظ، نه د منطقي همکاري په حساب.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای بیا لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې د رسنیو د کمزور کېدو د مخنیوي په برخه کې خپلو اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي.
در دونیم سال اخیر شاهد بسته شدن بیشتر از 75 رسانه د افغانستان بود.
په تیرو دونیم کلونو کې د 15 رسنیو د تړل کېدو شاهدانو او اوس هم یو شمیر د تړل کېدو په حال کې دي. نړیوال ټولنې چې د رسنیو په برخه کې کومه پانګونه کړي هغه ته دوام ورکړي ترڅو له رسنیزې فاجعې څخه مخنیوي وشي.
عام وګړي هم بیا په دې باور دي چې په تیرې څه باندې وی لسیزه کې د نړیوال ټولنې له مرستو څخه په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل شوې او د ریکا په ناسته کې د اقتصادي همکاریو په اړه هم اندېښمن دي.
دا څو ناستې چې شوې دي افغان حکومت ته تعهدات شوې دي، اما افغان حکومت تر اوسه نه دی کولای تر څو دغه ناستو نه اغیزناکې ګټې واخلي.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا په څیر زیاتې ناستې د افغانستان په ګډون پخوا هم ترسره شوې دي، خو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي هغه څه چې د افغانستان حکومت له دغه ورځ ناستو څخه تمه درلوده ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. اوس ولیدل شي چې د ریکا ناسته د افغانستان د ستونزو د یوې برخې د حل لامل به شي او که نه. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
پرون د نیمروز په ولایت کې د پولیو یو نوې پېښه ثبتېده. دا په افغانستان کې د پولیو نه هم پېښه ده چې سش کال ثبتېږي. په دې اړه پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
د نیمروز په مرکز زرن شهر کې ګوزڼوهلې ماشوم درې نیم کال عمر لري او همې اته ځله د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ واکسین اخیستی. خو روغتیایي مسؤلین وایي چې د نوموړي ماشوم کورنۍ په دې وروستیو کې د پرا بکوا ولسوالۍ ته د خپلو دوستانو لیدو ته تللې وه چې هلته یې په ویروس د اخته کېدو ډېر احتمال لیدل کېږي. په بکوا ولسوالۍ کې د پولیو دوې مثبتې پېښې له مخکې لاسب شوي. په جنوب لویدیځ حوزه کې د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف د ادارې د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي چې که څه هم کورنۍ خپل ماشوم ته څو ځله واکسین ورکړي، خو په ګرمه هوا کې د پولیو د ویروس د خپرېدو ډېر امکانات موجود دي.
او د نن کیس چې د ماشوم چې فنج پاته سوې دی، د دغه تاریخ چې ته کوم وګورو د پټولو کمپاینو کې د واکسین نه دی اخیستی. په منځ کې دوه داسې کمپاینونه راغلي دي چې په هغه کې د واکسین نه دی اخیستی او په هغه سیمه کې د وایرس ګردش موجود و، هلته وایرس شتون درلود. نو په دې اساس دی ځینې متاثره سوې دي او فنج سوې دي. خپل میندو پلورونو ته مو پیغام دا وي چې خپل ټول ماشومان په هره دوره کې دوی حتمي باید واکسین کړي.
په نیمروز کې د ماشومانو د فالج د دې تازه پیښې ویلات هم په ویروس ککړی سمیته د ماشوم د کورنۍ تک بلل کیږي. د یونیسف د ادارې نوموړی مسول زیاتوي چې په سیمه کې د خلکو تګ راتګ زیاتې او د پولیو ضد واکسین ته باید ځانګړی اهمیت ورکړل شي.
د ډیر تشویش خبره په دې ده چې د وایرس کدلته موجود وو شي یا راشي، نو بیا په خاص توګه په ګرنه پوسو سیمو کې خپور شي. د خلکو تګ راتګ د پاکستان د خوا هم ډیر دی، له فراه او هرات هم ډیر دی، نو د دواړو طرفو موږ تر دې خطر سره مخ یو چې د پولیو وایرس کېدای شي دلته راشي او خدای نه خواسته ماشومان په دې وایرس اخته شي.
په جنوب لویدیځ حوزه کې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر نظر محمد نظری امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو له دې تازه پیښ سره د دوی اندیښنه نور هم زیاته شوې او ډیر پام دې ته کوي چې د نیمروز او هلمند په ګډون د ډیورند کرښې په اردو کې د تاګاورتک پر مهال هیڅ ماشوم له واکسین څخه پاتې نه سي.
په نیمروز کې په کراس بارډر لرو چې په هلمند کې هم په دې شو چې په ګرجنګل په ساحه کې چې موږ پاکستان خبرې سره کړي، یو ټیم د پاکستان له حالت سچ هر څوک هلمند او نیمروز سچ پراغ لا جوړ راځي حالت د واکسین ورکو.
دا چې څرګندېږي چې عمومي افکار هم پر راتلونکو نسلونو د پولیو خطراتو ته متوجه دي. عام باور دا دی چې د ټولنې ډیر وګړي د واکسین د کمپاین حمایت کوي او نور هم هڅوي چې د راتلونکي صحتمندي ټولنې لپاره د پولیو ضد واکسین ته ځانګړی اهمیت ورکړي.
کله دا واکسین جریان رامنسترالي دا واکسین فعال سو البته الحمدلله اوس په سل کې یعنی یو پیسد یعنی یو کښنی پیدا کیږي داسې چې هغه مرزاده داسې د فلج مریضی ولري، یعنی عینده کې کپل جیږي هغه د واکسین د لاري هغه بند سوی دی، هغه د فلج مریضان یا نور مریضان سره بند سوی دی.
د نیمروز په گاوند هلمند او فراه ولایتونو کې د پولیو 15 پیښې سبسوي. د غراز یو پیښه هم په هرات ولایت کې لیدل شوې. د یادو سیمو اوسیدونکو په خپلو کې د تاګاورتک په ګډون گاوندی پاکستان ته هم سفرونه لري. د روغتیایي مسولینو ټینګار پر دې دی چې په اړه اندازه ماشوم ته د پولیو ضد واکسین تطبیق سي، په هغه اندازه د ویروس په وړاندې د وجود مقاومت زیاتیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
سی د امریکا جغاشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8:00 او 9:30 دقیقې. قدر من اوریدونکو اوس په مکریز مرده خبرونه بل رپورته. په خوست کې مذهبي او قومي مشرانو په یو غونډ کې کلک هوډ وکړ چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ګډه مبارزه وکړي. نور تفصيل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي په رپورت کې ووري.
د پوځي سلونکو په وینا له امنیتي ځواکونو څخه د خپل ولسي مشرانو او عامو خلکو ملاتړ په هیواد کې د ثبات او د وسلوالو ځواکونو د مورال په پیاوړتیا کې مهم او د پام وړ رول لري. په همدې حال کې د خوست ګڼ شمېر مذهبي او قومي مشرانو په یو غونډه کې په قطعي پریکړه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د امنیت او ثبات په ټینګښت کې د همکارۍ کلک هوډ څرګند کړ. د غولوسی بنفوزه مشرانو د افغانستان په خاور کې د وسلوالو ډلو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو وسلواله مبارزه واستایله او په دې برخه کې له هغوی سره د خپل پر همکارۍ ژمنه وکړه.
موږ د امنیت په څنګ کې یو، موږ د پولیسو په څنګ کې یو او موږ هیڅ بل سړی د وطن ته نه پریږدو چې خپل شوم اعمال د افغانستان د پاک خاورې د افغانستان د مستقل هیواد په مقابل کې استعمال کی.
د دغه غونډې ګډونوالو د نورو ولایتونو پر خلکو هم غږ وکړ چې خپل حکومت سره ودرېږي او د هغو ډلو پر ضد په مبارزه کې برخه واخلي چې د دوی په وینا ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. د خوست والی حکم خان حبیبي چې د نورو حکومتي چارواکو تر څنګ پیاده شوې غونډه کې ګډون کړی و، د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د جدي اقداماتو خبر ورکړ، خو هغه په یاده شوې برخه کې له امنیتي ځواکونو څخه د ولسي خلکو ملاتړ د خپلو امنیتي پلانونو په بریا کې د بنسټیز رول په توګه یاد کړ.
فرد د خپل ملي امنیتي ځواکونو ملاور وتړي، دا ستاسي ورونه او ځامن دي، دا د ملي نوامیسو ملي افتخارات او د وطن د عزت لپاره شپه ورځ قرباني ورکي. بنان په موږ حق لري چې موږ د دوی حمایت وکړو شپه ورځ، او دوی هر یو په دې تندي باندې خپل کو دوی د دې ځای لري او د دې مستحق دي.
د دغه ولایت امنیت قومندان مل پاسوال فیصله غیرت ویل چې په دې ورسته کې په خوست کې د امنیت په برخه کې خوالی راغلی. هغه عمده لاملونه د امنیتي ځواکونو تجهیز او د خلکو همکاري وبلل.
ملي امنیتي ځواکونه په پوره ډاډ زړورتیا د خپل وطن خلکو دفاع کوي. تقاضا مې دغه ده چې د خپلو عسکرو په څنګ کې ودرېږئ، ملاتړ وکړئ، تر څو وکولی شو د یو په بل پام کړئ، د خپل وطن خدمت وکړی شو او امنیت ټینګ کړو.
مګر د ځینو خلکو په وینا په زیاتره غونډو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندونې ډېرې اورېدل کېږي، خو زیاتوي چې عملي بڼه یې کمرنګ ښکاري. بهرنیو قوتونو د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت په بشپړه توګه پای ته ورسوه او د هیواد ټول امنیتي چارې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارلې. په تېرو اتو میاشتو کې افغان ځواکونه له سخت امنیتي پړاوونو تېر شوي او په ځینو مواردو کې درنه تلفات هم لیدلي، خو په مجموع کې د غزواکونو جنگي مورال په لوړه کچه ستایل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې په ملک کې د یو ائتلافي حکومت د جوړېدلو د هڅو د ناکامۍ څخه وروسته به د نومبر په میاشت کې بیا انتخابات پیل کړي. د استنبول څخه د امریکا ژ خبريال دورین جونز په دې باب یو رپورټ لري دی چې د دې خلاصې تاسو اورول کیږي.
ترکیه د حکومتي قواو او د کوردانو د یاغي کارګر ګوند یا پی کی کی ترمنځ جګړې تیر میاشت هغه وخت شروع شوې چې دغه دواړو خواو ترمنځ هغه اوربند چې په 2014 کال کې شوی و مات شو. په استانبول کې د قادر حاس په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د چارو یو استاد سولی اوزیل د دې خبرداری ورکړې چې د روانو شخړو او د تشدد زیاتوالی به د نومبر د میاشتې دغه عمومي انتخابات د خطر سره مخامخ کړي.
I'm not even sure that we can hold elections if the violence continues, and that's what I'm afraid of. That is, we may end up not being able to go to elections.
زه لا په دې یقین هم نه لرم چې د تشدد د دوام په حالت کې به موږ وکړی شو چې دغه انتخابات تر سره کړو، او دا هغه څه دي چې زه د هغې په باب ویر لرم. موږ به د انتخاباتو د پیل کېدل لپاره هم جوګه نه شو، ځکه چې څنګه به مونږ د جنگ په سیمو کې انتخابات وکړو او څنګه به مونږ د جنگ په سیمو کې د هغې په نتایجو اعتماد پیدا کړو. د امنیتي اندېښنو نه علاوه د داعش افراطي ډلې یو ویډیو هم خپره کړې او په هغې کې په ترکیه کې د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې استانبول قبضه کړي. مګر په بروکسلز کې د کارنګي د تحقیقاتي مرکز یو غړی سینان اولیګان وایي چې ترکیه د شخړو په وخت کې هم د انتخاباتو د پیل د پاره ډیره ښه تجربه لري. هغه وایي
Turkey had elections when PKK terrorism was still continuing most in the 1980s and 90s, but the difference
د نور لسواتیا او د نور لسو نوی پلسیزو کې سره لدې چې د PKK terrorism دوام درلود، هلته په ترکیه کې انتخابات وشول. مګر اوس فرق دا دی چې په هغه وخت کې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی وحشت په لری پرتو او دهاتی سیمو کې وو، مګر اوس د هغې لمن زیاتره خاري سیمو ته را رسیدلې ده. د ترکیه په مرکزی او جنوب لویدیځو سیمو کې چې هلته جنگونه روان دي، د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګېدل دي. پولیسو همدا اوس د کوردانو د طرفدار ډلې یا اچ ڈی پی ډیر غړي زندانی کړي هم دي. سیاسي مبصر اوزیل د خلکو زندانی کول د انتخاباتو د پاره خطرناک بولی. هغه وایي
there had been more HDP people arrested in the last wave of arrests than there were PKK or affiliated people.
په دې ورځو کې د PKK د غړو په نسبت د کوردانو د طرفدار ګوند ډېر غړي زندانی شوې دي، ځکه چې د ترکیې د جمهور رئیس حاکم ګوند ته HDP اصلي تهدید دی. په تیرو څو هفتو کې د ترکیې پولیسو د کوردانو د طرفدار ګوند درې ښاروالان د تجزیه طلبۍ په جرم زندانی کړي دي. سیاسي مبصرین دا هم وایي چې د نومبر د میاشتې د عمومي انتخاباتو د شفافیت په باب هم خلک ډېرې اندېښنې لري، په خاص ډول د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې هلته د کوردانو د طرفدار ډلې نفوذ زیات دی.
خبرمن اوریدونکو، د خبرونه په پای کې تاسو پام کړئ څو لنډو خبرونو ته. د امریکا حکومت په ترکیه کې د امریکا د اردو د غړو او د ډیپلوماټیکو ادارو د کارکونکو د خپلو خپلوانو سره د مرستې وعده کړې چې د هغه هیواد څخه راووځي. دا یو احتیاطي اقدام دی چې په ترکیه کې د داعش د تروریستي ډلې په مقابل کې د نظامي عملیاتو د پیل کېدو څخه وروسته کیږي. هغو مهاجرینو چې لویدیځې اروپا ته د تګ هلې ځلې کولې، پرون د پنجشنبې په ورځ د پولیسو هغه امر ونه مانه چې ورته ویل یې د اورګاډي د پټلیو څخه دې ووځې او کمپ ته دې ولاړ سي، او وروسته یې د پولیسو سره اخو ډب شروع سو. کله چې د امریکا د کانګرس غړي بل اونۍ د یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته بیرته خپلو کارونو ته راستانه سي، نو د امریکا سره ضروري بین المللي موافقه به د هغوی د بحث لومړنۍ او مهمه موضوع وي. په ختیځه سوریه کې کوردی قومندانانو ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو د چهارشنبې په ورځ د کوردی جنگیالیو سره د جګړې په وخت زهرجن ګاز استعمال کړی دی. په داعش باندې د تور په داسې حال کې لګېدلی دی چې د ترکیې د سرحد څخه لس کیلومتره لرې د سوریې د یوه شمالي شرګوټي خلکو هم وویل چې دا په وروستیو اونیو کې دوهم ځل و چې په دوی باندې د خردل د ګاز څخه ډکې مرمۍ استعمال شوي دي. او د جمهوری غوښتونکي ګوند مشرانو په وروسته له هغه د آرامۍ احساس وکړ چې د جمهوری ریاست مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ پرون د پنجشنبې په ورځ د ګوند لخوا یو تعهد لیک لاسلیک کړ، او په هغه کې د جمهوری ریاست د پاره د وروستي کاندید ملاتړ وکړ او وی ویل چې د دریم ګوند لخوا به ځان کاندید نکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرمنو اوریدونکو، اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنن باران وسه، د تودوخه لوړه درجه 19.8. په کندهار، هرات، جلال آباد او غزنی کې بنن اسمان شین دي. په کندهار کې بنن د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه به 19 وي، او په جلال آباد کې به 16 وي د تودوخه لوړه درجه، ټیټه به 23 وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې بنن د تالندې او برېښنا سره یو ځای لږ څه باران وسي، د تودوخه لوړه درجه 23، ټیټه 19 وبخشي. په مزار شریف کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 10، ټیټه 22. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 10، او په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ نسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم مستاس په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.